قدرمن اوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو تر نه بوجو دوام کوي او رچې د افغان چارواکو لخوا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د ستاینې په ترڅ کې د ځل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر دغه ستراتیژي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد او متحدو ایالتونو لپاره مهمه بللې ده. خو له بلې خوا پاکستاني چارواکو او سیاستوالو د دغې ستراتیژۍ په وړاندې د انتقادونو په ترڅ کې پرون یو شمېر د هیواد مذهبي مشرانو هغه وغندله او د دې ګواښ هم وکړ چې هیواد باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې له امریکا سره همکاري انقطاع کړي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر د یو سوله ییز باثبات او سوکاله افغانستان د جوړولو په هدف د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د همکاریو د وتړون د تطبیق سند لاسلیک کړ. د ترکیې ولسمشر د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر ته ویلي دي چې هیواد له کرد ملیشو د متحدو ایالتونو د ملاتړ په خاطر ناراضه دی. په عراق کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال وایي د موصل عملیات او د عراقي پوځیانو جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو سخت پوځي عملیات و. افغان ولسمشر د یو سوله ییز باثبات او سوکاله افغانستان د جوړولو په هدف د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د همکاریو د یو تړون د تطبیق سند لاسلیک کړ. ارګمانی په یو بیان کې د افغان ولسمشر له قوله وایي چې په افغانستان کې وروستیو حالاتو دغه هیواد په سیمه کې په یو مهم هیواد بدل کړی او باید د متحدو ایالتونو او افغانستان ترمنځ د همکاریو د تړون په اساس د حکومت پریکړې یو په یو تطبیق شي. د دواړو هیوادونو د همکاریو د تړون د تطبیق په هدف پرون په ار کې غونډه شوې وه چې پکې په لوړ پوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د امریکا د متحدو ایالتونو شخص دفتر او د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان برخه اخیستې وه. د همکاریو دغه تړون چې د څلورو کمیټو لخوا ترتیب شوی په څلورو برخو کې د ښې حکومتوالۍ، سولې، امنیت او اقتصاد په برخو کې عملي کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي د امریکا د متحدو ایالتونو د نوې ستراتیژۍ له مخې نړیواله ټولنه تر هغو د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې په دې هیواد کې شرایط ښه شوي نه وي. محمود اسایقل پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په یوه غونډه کې چې یو شمېر نور افغان چارواکو هم ګډون کړی و، د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ او هغه د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره ماسره وبلله. له افغانستان څخه ملاتړ به په وخت او د سرتیرو په شمیر پورې محدود نه وي. دا به په شرایطو پورې تړلی وي، یعنی تر هغو چې زموږ په هیواد کې د ژوند کولو شرایط ښه شي دوی به له موږ سره ولاړ وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ټینګار وکړ چې افغانستان له شلو تر روسي ډلو سره مخامخ دی. په کار ده چې د امریکا د نوې پالیسۍ په تطبیق کې له دې هیواد سره ټول ګاونډیان رغنده همکاري وکړي. ملګرو ملتونو د افغانستان د حکومت له لوري د سولې خبرو ته د لومړیتوب له ورکولو او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې هڅې ستایلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې دا مسایل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې یاد کړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دا څرګند کړی دی چې دغه سازمان د کابل پروسې له فعالیتونو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو له هڅو ملاتړ کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیې ولسمشر د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر ته ویلي چې هیواد یې له کرد ملیشو د متحدو ایالتونو د ملاتړ په خاطر ناراضه دی. د امریکا متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس چې له عراق ترکیې ته تللی و پرون په انقره کې له خپل ترکي سیال سره تر کتنې وروسته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. اردوغان له ماتیس څخه په کتنه کې هغه ته وویل چې ترکیه د دې لپاره له کرد ملیشو واشنګټن د ملاتړ په خاطر ناراضه ده چې دا هیواد د کردانو د خلکو د ساتنې ډلګۍ تروریستي بولي. ټاکل شوې راتلونکې میاشت د عراق په شمال کې د کردستان سیمه ییزې اداره د خپلواکۍ لپاره یوه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي. د ترکیې ولسمشر او د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر دواړو ویلي چې د عراق په شمال کې د کردانو لخوا د خپلواکۍ لپاره له دغې ټول پوښتنې سره مخالف دي. په عراق کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال وایي د موصل عملیات او د عراقي پوځیانو جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو سخت پوځي عملیات و. روبرت جونز چې یو بریتانوي جنرال دی خبر اعلان ته ویلي چې د تل عفر ښار په تصفیه سره به په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستۍ اډه له منځه لاړه شي. هغه د داعش ډلې د وسلوالو د شمیر په اړه وویل:
We believe that in Tal Afar there are about 2000
موږ په دې باور یو چې په تل عفر کې به شاوخوا 2000 سخت دریزي وي او د فرات سین په غاړه کې له 5000 تر 10000 پورې سخت دریزي حضور ولري. عراقي پوځیانو د یکشنبه په ورځ په دې هیواد کې د داعش ډلې د وروستۍ اډې تل عفر ښار دی بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړل، خو ویل کېږي دا عملیات د پوځیانو د مرګ ژوبلې د کمښت لپاره په پڅه مخته ځي. د روتردام ښاروال وایي پرون د کنسرت یو سالون ته نږدې په یو بس کې چې نمبر پلیټونه یې د هسپانیا د ګازو بوتلونه وموندل شول، پرون د ورځې په پیل کې دغه کنسرت د حملې د ګواښ له امله لغوه شو. ښاروال په یوه خبري غونډه کې وویل دا روښانه نه ده چې دغه بس له ګواښ سره تړلی خو د بس چلوونکی تړلی که نه، خو د بس چلوونکی نیول شوی او د پولیسو په توقیف کې دی. دا پیښه وروسته له هغه رامنځته کېږي چې هسپانیا تېره اونۍ د یوې خونړۍ حملې شاهد و. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغان چارواکو لخوا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د ستاینې په ترڅ کې دا ځل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر دغه ستراتیژۍ د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد او متحدو ایالتونو لپاره مهمه وبلله. خو پر دغې ستراتیژۍ د پاکستاني چارواکو او سیاستوالو لوري د سختو انتقادونو په ترڅ کې د پاکستان یو شمیر تندرو مذهبي مشرانو پرون له متحدو ایالتونو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد د همکارۍ د بندولو غوښتنه وکړه.
امریکی صدر ٹرمپ کی پاکستان میں جب اور جہاں چاہے حملہ کرنے کی دھمکیاں، وطن عزیز پاکستان کی سلامتی.
اکثر امریکایی پوځي افسران چې په خوا په افغانستان کې جنگیدلی دي بیا د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا وایي د سیمې پر هغو هیوادونو چې د سخت دریځو او ترهګرو پالنه او ملاتړ کوي د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د فشارونو راوستل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
باید یک جای کلی ادبی بینیم و این نتیجه می رسیم که آغاز خوب برای مذاکرات شده می کنم.
خبرونه په دوهمه نیمه کې په دوو نیزو پروګرامونو کې په اساسي بشري حقونو کې د میراث د حق موضوع څېړل شوی.
میراث هغه مال ته ویل کېږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي.
په ژوند شیبو کې به هم د جرګو په اړه واورئ.
جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پرې هوارې کړې دي.
مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنور یسنور دي. خپل تخنیکی همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره افغانستان غواړي له متحدو ایالتونو سره یو ځای د تروریزم په وړاندې مبارزه ګړندۍ کړي. محمود سایقل د ګڼو نورو لوړپوړو افغان چارواکو تر څنګ په داسې حال کې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی چې پاکستاني چارواکو د دې ستراتیژۍ په اړه تند غبرګون ښودلی دی. د پاکستان د پوځ د اعلامیې له مخې د دې هیواد لوی درسیس په اسلام آباد کې د امریکا د متحدو ایالتونو له سفیر سره په کتنه کې ویلي چې پاکستان د امریکا د پوځي مرستو تمه نه لري. نور تفصیل د سفیر الله ستانیزي په راپورټ کې.
د افغان حکومت مسؤلین د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی ته دوام ورکوي، خو پاکستانی چارواکي غوسه دي او د امریکا متحده ایالاتونو د وروستي دریس په وړاندې تند غبرګونونه ښیي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سفیر محمود سایقل ویلي تروریزم ټوله سیمه او نړۍ ګواښي او اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه امریکا د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ښاغلي سایقل د چین له نړیوال ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د تازه ستراتیژۍ د تطبیق لپاره باید رغنده خبرې وشي.
افغانستان between Central Asia.
افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا او لری ختیځ او منځنۍ ختیځ ترمنځ پروت ده. موږ شپږ گاونډیان لرو، نو مهمه ده چې د امریکا د پالیسیو د تطبیق په وخت لکه څنګه چې می یاد کړه له دغو گاونډیانو سره معاصري خبرې ولرو. افغان چارواکو تر اوسه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه مثبت نظرونه ورکړي، خو ځینې سیاستوال له هغې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې ستراتیژۍ په یوه لویه برخه انتقاد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دا ستراتیژي د سرتیرو د شمیر او د هغوی د ایستلو د مهالویش په اساس نه، بلکې شرایطو ته په کتو ترتیب او مخته وړل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د پاکستان په اړه توندې خبرې کړي او ویلي دي چې امریکا به د پاکستان لخوا ترهګرو ته د پناه ځایونو د ورکولو په اړه نور غلي پاتې نشي. د پاکستان حکومت بیا توند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دغه هیواد له ترهګرۍ سره د مبارزې په لار کې قربانۍ ورکړي دي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا سفیر ډیوید هیل د پاکستان د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره کتلی دي. د پاکستان د پوځ د بیان له مخې باجوا په دې لیدنه کې ویلي چې هیواد یې د امریکا پوځي مرستو ته تمه نه کوي، خو یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا او دو اړخیز پوهاوی غواړي. په بیان کې دا هم راغلی چې پاکستان د افغانستان امنیت د خپل هیواد په ګټه بولي. دا هغه ټکی دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د وینا پر مهال یاد کړ.
دا سنن یو اجماع راغلی چې پاکستان باید خپل پخوانی روش باندې دود باندې نوی فکر وکړي. دا یو موقع ده، دا یو فرصت ده او دلته د موازیسی دا افغانستان د پخوا افغانستان نه ده. موږ زخ ډېر اقتصادي بدلونه هم لرو، د همکارۍ لار خلاصه ده، نړۍ کې نورې لارې موجود دي.
ډېرو افغان او نړیوالو کارپوهانو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی او هغه یې د کابل لپاره یو نوی چانس بللی دی. ځینې سیاستوال او کارپوهان بیا د پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پیغام ډېر جدي بولي. په افغانستان او عراق کې د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په خپله تازه مقاله کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د هغه د نوې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره درې وړاندیزونه کړي. لومړی، د پوځیانو زیاتېدل باید له سیاسي هڅو سره همغږي واوسي. دویم دا چې د پاکستان د مقاومت په وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید چمتووالی ولري، ځکه چې ښایي په افغانستان کې د امریکا ګټې ډېرې تر برید لاندې راشي او د پاکستان امنیتي ارګانونه په یو ډول وښیي چې د پاکستان له همکارۍ پرته امریکا نشي بریالی کېدی. د سفیر خلیلزاد وروستی وړاندیز ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته دا دی چې ولسمشر ټرمپ د افغان چارواکي له امریکا سره د نږدې کار لپاره وهڅوي او حکومتي ادارې په خاصه توګه امنیتي بنسټونه پیاوړي کړي، څو د دغو هڅو په نتیجه کې امریکا په افغانستان کې خپل ماموریت په بریالیتوب سره سرته ورسوي.
و همدلته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له مخې نړیواله ټولنه تر هغو د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې په دې هیواد کې شرایط ښه شوي نه وي. وړاندې دغه راز دغه ستراتیژۍ په وړاندې د پاکستان د یو شمېر مذهبي مشرانو د توندو څرګندونو حال هم درکو.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې په پروګرام کې همدا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي څیړل کیږي. خو دغه ستراتیژي له اعلان دوه ورځې وروسته افغان ولسمشر د یو سولهیز باثباته او سوکاله افغانستان د جوړولو په هدف د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ همکاري او د وتړون د تطبیق سند لاسلیک کړل. په دې اړه پرون په ارکی یو غونډه جوړ شوې و چې پکې پر افغان چارواکو سربیره د غراز په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارل زفیر او د غراز د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم ګډون کړی و. د همکاري او دغه تړون چې د څلورو کمیټو لخوا ترتیب شوی په څلورو برخو د ښې حکومتوالۍ، سولې، امنیت او اقتصاد په برخو کې عملي کیږي. د دغه تړون په اساس افغان حکومت هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې څه باندې 200 ژمنې پوره کړي. د امریکا شار ظفر هوګو لارنس او د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان د حکومت پرمختګونه وستایل او د موجوده تړون پر تطبیق ټینګار وکړ. د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو د همکارۍ په تړون کې د اصلاحاتو او د فساد د ورکولو په څیر په هغو مواردو ټینګار شوی چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې هم ورته اشاره شوې ده. د دغه ستراتیژۍ د هرکلی په ترڅ کې اکثر امریکایي پوځي افسران چې پخوا په افغانستان کې جنګېدلي دي د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو ملاتړ کوي، خو لا هم ځینې اندېښمن دي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د دوی په نظر ځینې خبرې روښانه نه دي. دوی وایي د ولسمشر ټرمپ له لورې له افغانستانه د ځواکونو نه ایستلو ډاډه کړې دي. اسمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
ګڼ شمېر امریکایي سرتیرو او افسرانو چې پخوا په افغانستان کې جنګېدلي دي وایي چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستي دریځ ډاډه کړی دی. ټرمپ پخوا ویلي وو چې له افغانستانه به ټول امریکایي پوځیان وباسي، خو د سه شنبې په شپه د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهال ویش نه اعلانوي او دغه هېواد ته د نورو لیږل کېدونکو ځواکونو شمېر هم نه افشا کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د امریکایي پوځیان وایي چې دوی نه غواړي په افغانستان کې قرباني ضایع شي، خو له دې سره سره ځینې فکر کوي چې د ولسمشر ټرمپ نوې ستراتیژي لا هم ډیره روښانه نه ده. که څه هم امریکایي پوځیانو تر اوسه پورې د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس افغانستان ته د نورو ځواکونو د شمیر په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې شاوخوا 3900 نور سرتیري به افغانستان ته واستول شي، شاید ژر دا سرتیري ولېږل شي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي تازه دم امریکایي ځواکونه به چې د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ پر اساس لېږل کیږي ډېر ژر افغانستان ته واستول شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي ووټل دا خبره د سه شنبې په ورځ سعودي عربستان ته د سفر په مهال وکړه. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی صاحب منصب پیټر جیمز کرنن د خپل هیواد ولسمشر په دې وستای چې له افغانستان امریکایي پوځیان نه باسي او نو ورته داسې مهال ویشتا کی چې د په وینا دشمن ورته انتظار وباسي، خو د په دې اندیشنه ښکاره کړ چې د ولسمشر ټرمپ وروسته یو څرګندونو کې جزئیات نه دی یاد شوی. د سمندري ځواکونو پخوانی تورن ډیریک هریرا چې په جګړه کې د زړورتیا په خاطر د زیرو ستوري ګټلې دا خبره تاییدوي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره باید مهالویش ونه ټاکل شي، خو وایي باید په دې خبرې وشي چې په څه ډول برای ممکن کېدای شي. د پوز د ذخیره ځواک پخوانی غړی توماس پورتر چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی دی وایي د ټرمپ وینا په دې خوشاله کړ چې ولسمشر د پوځي قمندانانو خبره ومنله. د پوځ د ذخیره ځواک یو بل پخوانی غړی تورن اندریو جی برنیان وایي د امریکا متحده ایالاتونه به تر هغو هیڅکله په یوه جګړه کې بریالی نشي چې ولس یې ژمن نه وي. ډیرو نورو پخوانیو امریکایي پوځیانو هیله ښکاره کړه چې امریکا به له عراق د خپلو پوځیانو د ایستلو له تجربې زده کړه کړي وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې پر هغو هیوادونو چې د سخت دریځو او ترهګرو پالنه او ملاتړ کوي د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د فشارونو راوستل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. دا څرګندونې د دغې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک پرون ازادي راډیو ته وکړې او ویل چې په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګښت کې د سیمې د هیوادونو رول مهم دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
یو ورځ وروسته له هغې چې امریکا د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، د افغانستان د سولې عالي شورا د دوره کې سولې لپاره د کلی پیدا کولو یو ښه فرصت بولی. د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وویل چې امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو فشار مطرح کړی چې کولای سي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. ښاغلی خپلواک د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا ستراتیژي به د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو یو ښه پیل وي. هغه وای په دغه ستراتیژي کې هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ دي او هغوی ته یې په بېلابېلو ځایونو کې پناه ورکړې یو فشار راوړل کېږي او ښه اشاره یې ورته کړې ده چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې همکاري مهمه ده. نو په همدې خاطر که په ټولیز ډول وګورو دې نتیجې ته رسیږو چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه پیل کېدای سي. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو د وروستي عسکر تر موجودیت خپلې جګړې ته دوام ورکړي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د چهارشنبې په ورځ یو ور بیا وسلوالو مخالفانو ته د سولې لاس وکړی او ویلي دي که څه هم په اوسنیو شرایطو کې په امنیتي برخه کې د حکومت د بریالیتوب لپاره زمینه مساعده ده، خو بیا هم د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د سولې دروازې پرانستې دي. د هغه څه دي چې اجرایي رئیس یو ورځ وړاندې دې ته په ورته ټکي ټینګار کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. که څه هم ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو او یا راتګ په اړه څه نه وویل، خو پاکستان ته په خطاب کې ویلي باید له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. امریکایي ولسمشر همداشان ویلي امریکا به له افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان کې د تروریستي پناه ځایونو پر وړاندې چوپه خوله نسي پاتې کېدای. په ورته وخت کې د چین د معاصرو اړیکو امنیتي مطالعاتو او وسلو د کنټرول د انسټیټیوټ مرستیال ډیو جینګ د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په کابل کې وویل چې چین د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه زیات معلومات لري او همداراز لیوالتیا لري چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړی توب وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني رئیس محمد ایوب رفیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید له هرې ګټورې لارې څخه په استفادې د سولې بریالیتوب لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي. هغه وایي په ځانګړې توګه د نړۍ لوی هیوادونه چې چین یې د هغوی له ډلې څخه ده او په پاکستان تاثیر ګذار هم دی، که چیرې ژمنه وکړي او په خپلې ژمنې ودرېږي افغان حکومت او د افغانستان خلک به ورنه هرکلی وکړي، او فکر کوم د سولې په راتګ کې دا یو ګټور او مثبت ګام دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم ویلي دا شورا له هر هغه نړیوال اقدام څخه هرکلی کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواروي. د هغه په وینا د سولې عالي شورا به له هر مخې تراغلي فرصت نه په استفادې هڅه وکړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په وړاندې د سختو انتقادونو په ترڅ کې د پاکستان یو شمیر مذهبي مشرانو پرون ګواښ وکړ چې له امریکا سره د دې هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې همکاري د بنده شي. په دې اړه وروسته په تفصیل اورئ. خو اوس بیا هم د ستراتیژۍ په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه البته رضوان مراد ورته کتنه کړې ده.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د امریکای سرتیرو د اصلي شمیر پړې او مطلب خبر کړی دی. فارن پالیسی لیکي کې دی چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ لمخې په افغانستان کې د امریکای سرتیرو شمیر 14000 ته ورسیږي. خبرونه وايي د وال سټریټ جرنال دوه خبري اعلان توانې دي چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون څخه د اعتراف وکړي چې په افغانستان کې د موجودو امریکای سرتیرو شمیر تر هغه زیات دی چې د امریکا حکومت وایي. فارن پالیسی لیکي دا مهال په افغانستان کې 2000 امریکایي عسكر موجود دي، نه 1400. په مطلب کې وړاندې راځي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د اصلي شمیر د پټ ساتلو پروسه د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل شو او د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت په وخت کې دوام وکړ. خود امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان او عراق کې د هغو سرتیرو شمیر په نظر کې نیسي چې د اوږده وخت لپاره په دغه هیوادونو کې وي او هغه عسكر نشمیري چې د موقتو ماموریتونو لپاره ځي. د فارن پالیسی د معلوماتو له مخې دا مهال 15300 امریکایي عسكر په عراق او 503 عسكر په سوریه کې دي، خو عامو خلکو ته داسې ښکاري چې ګواکې 6000 په عراق او 1000 په سوریه کې دي. واشنگتن اگزامینر تقریبا ورته موضوع خبره کړې ده چې عنوان یې د شمیرو لوبه. خبرونه وای په افغانستان کې د هغه څه په مقایسه چې مخکې فکر کېده زیات شمیر امریکایي عسکر موجود دي. واشنگټن اگزامینر لیکي تر اوسه په دې اړه په کره توګه څه نشي ویل کېدی چې د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې به څومره نور سرتیري افغانستان ته واستول شي. خبرونه لیکي امریکایي مقامات ویلي شاید 400 اضافي عسکر افغانستان ته واستول شي، خو په خپله ولسمشر ټرمپ په دې اړه چې څومره نور سرتیري لیږي څه نه دی ویلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د اضافي سرتیرو د شمیر واک دفاع وزیر جیمس ماتیس ته ورکړی دی، او ماتیس د سه شنبې په ورځ په بغداد کې ویل چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې څومره اضافي سرتیري افغانستان ته ولیږي. د واشنگټن اگزامینر خبرونې په وینا کله چې له جیمس ماتیس نه پوښتنه وشوه چې آیا 3900 اضافي سرتیري استول کیږي، نوموړي کومه شمیره یاد نه کړه، ځکه د هغه په خبره دا شمیره خایي بدل شي. د امریکا دفاع وزیر ویل پریږده چې په دې اړه د امریکا لوی درستیز راته خپل پلان راکړي، بیا به وګورو چې د څومره اضافي سرتیرو د استولو پریکړه کوو.
ازادي راډیو هورین د سهار 8 بجې او شپږ دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان یو شمېر مذهبي مشرانو له امریکا سره د اړیکو د بندولو غوښتنه کړې ده. دغو مشرانو پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې وویل چې امریکا هڅه کړې چې په دغه نوې ستراتیژۍ کې خپلې ناکامۍ پټې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي پاکستان ترهګرو ډلو ته امن په ځایونه ورکړي، او که چیرې له هغوی سره جدي مبارزه ونه کړي دا هیواد به ډیر څه له لاسه ورکړي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان په پلازمینه کې ځینو دینی عالمانو په خورا امن فضا کې امریکا ته ګواښونه وکړل، او وی ویل چې د امریکا د ستراتیژۍ کلک ځواب باید ورکړل شي. رویټرز خبری اژانس لیکلی د سمیع الحق په شمول یو شمېر دینی عالمانو د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې تروریست بلل شویو کسانو په وړاندې مبارزه دې بنده کړي، او د امریکا د وروستي دریس کلک ځواب دې هم ورکړي. د پاکستان د دفاع شورا رئیس سمیع الحق وویل
جب اور جہاں چاہے
د ٹرمپ لخوا په هر وخت او هر ممکن ځای کې په پاکستان باندې د حمله غواخ، د پاکستان د ملي حاکمیت پر ضد د یوې جګړې اعلان دی. د یو سولیز دریز د غوړه کولو پر ځای دی پاکستان د دغو توهینامیزو اعلانونو غاخ ماتونکو جواب وایي.
توهینامیز رویه کا موتور جواب دی.
لسمی الحق سره په دې خبري غونډه کې ګڼ نور مخاور مشران هم ناستو چې د پاکستان له حکومت سره اړیکې نشلیدونکې بلل شوې دي. د حرکت المجاهدین ممنوع اعلان شوې ډلې مؤسس او د انصار العلماء ډلې اوسنی مشر فضل الرحمن خلیل هم په خپلوار امریکا ملامت کړه. هغه وویل امریکا شپاړس کاله جګړه وکړه، خو اوس چې ماته شوې پاکستان ته د انتقاد ګوته نیسي. د پاکستان دغه دینی عالمان خلک جهاد ته هڅوي، او ګڼو هغو افغان طالب مشرانو په مدرسو کې درس ویلی چې د افغان حکومت او خلکو پر ضد وسلواله مبارزه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وسلوال طالبان او نورې ترهګرې ډلې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري. هغه ویلي د پاکستان لخوا تروریستي ډلو ته د امن پټنځایونو د برابرولو په وړاندې به امریکا غلې پاتې نه شي، او پاکستان به تروریستانو او جنایتکارانو ته په پناه ورکولو سره ډیر څه له لاسه ورکړي.
We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations.
موږ تر دې زیات په دې اړه چوپ نه شو پاتې کېدلی چې پاکستان تروریستي سازمانونو، طالبانو او هغه ډلو ته چې سیمې او نورې نړۍ ته ګواښ پیښوي ځای ورکړی دی. پاکستان په افغانستان کې زموږ له هڅو د ملاتړ له لارې ډیره ګټه کولی شي، خو جنایتکارانو او تروریستانو ته له پناه ورکولو به ډیر څه وبایلي.
criminals and terrorists.
ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت ویل پاکستان تل د تشدد، ګډوډیو او ترور کوربه شوی، او ل خپل بل گاونډي هند سره هم خې اړیکې نه لري چې کیدای شي دا دواړه اټومي دولتونه په شخړه هم سره واوړي. ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا متحده ایالاتونو په تیر کې پاکستان ته میلیارډونه ډالر ورکړي، خو دغه هیواد له تروریزم سره مبارزه نه ده کړې، او لدی ورسته به د مرستو دغه پالیسی سمدستي بدلیږي. پاکستانی چارواکو د ډونالډ ټرمپ له لوري د ستراتیژۍ د اعلان او د پاکستان په اړه هغه په دریز توند انتقاد کړي، او ویلي دي چې پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې زیات قرباني ورکړي دي، خو لدی چې پاکستان د ډیرو لخوا په دوګونی چلند تورن شوی، اوس وخت د ډونالډ ټرمپ له ستراتیژي ګڼو چارواکو او سیاستوالو هرکلی کړي او په ژر تطبیق ټینګار کړي دي.
د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه مو د پاکستان د یو شمېر مذهبي مشرانو د عکس العملونو په باب واورېدل. اوس به هم عصمت سروان ته غوږ شو چې د ایټالیا یو ټاپو راپېژني.
د ایتالیا کپری ټاپو ته هر کال نږدې 2 میلیونه سیلانیان سفر کوي. د دې ښکلې جزیرې شاروال اندېښنه ښکاره کړې چې کپری ته د خورا زیاتو سیلانیانو ورتګ د هغې طبیعي ښکلا ته زیان اړولی دی. شاروال دی مارتینو تلګراف رسپانې ته ویلي چې کپری ته د سیلانیانو هرکلی کوي، خو هر کال نږدې 2 میلیونه سیلانیانو د کپری ښکلا کمه کړې او حتی دا ټاپو یې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ کړی دی. کپری ټاپو په 1950 لسیزه کې مشهور شو او د سیلانیانو سیل ورمات شو. په دوبی کې نه یوازې بهرني سیلانیان بلکې د ایټالیا د نورو سیمو اوسیدونکي هم د رخصتیو د تیرولو لپاره کپری ته ځي. کپری 12 کلیساوي او 2 تاریخي ودانۍ لري. د ګروتا ازورا سمڅه د دې جزیرې یو په زړه پورې ځای دی چې په 19مه پیړۍ کې بهرنیو سیلانیانو موندلې وه. په دې سمڅه کې د لرغوني روم آثار شته.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دغه راز اوري چې د فراه ولي وایي په هرات او کندهار کې د ایران قونسلګرۍ د فراه ولایت پر اوسیدونکو ویزې بندې کړې دي. خو اوس پام وکړئ یو ځل بیا د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر د یو سولهیز باثباته او سوکاله افغانستان د جوړولو په هدف د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ همکاري او د یو تړون د تطبیق سند لاسلیک کړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي د امریکا د متحدو ایالتونو د نوې ستراتیژۍ له مخې نړیواله ټولنه تر هغو د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې په دې هیواد کې شرایط ښه شوي نه وي. ملګرو ملتونو د افغان حکومت له لوري د سولې خبرو ته د لومړیتوب ورکولو او د ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې هڅې ستایلې دي. د ترکیه ولسمشر د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر ته ویلي چې هیواد یې له کرد ملیشو د متحدو ایالتونو د ملاتړ په خاطر ناراضه دی. په عراق کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال وایي د موصول عملیات او د عراقي پوځیانو جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو سخت پوځي عملیاتو. د هالند روتردام ښاروال وایي پرون د کنسرټ یو سالون ته نږدې په یو بس کې چې نمبر پلیټونه یې د هسپانیا دي د ګازو بوتلونه وموندل شول. پرون د ورځې په پیل کې دغه کنسرټ د حملې د ګواښ له امله لغوه شو. ازادي راډیو اورئ مخله دی چې 2 اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د فراه ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه یو راپور لرو. د فراه ولي وایي د هغه څه په اړه چې د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو ویلي. په هرات او کندهار کې د ایران قونسلګرۍ د فراه اوسیدونکو ته ویزې بندې کړې دي. محمد عارف شاه جهان پرون ازادي راډیو ته وویل د فراه اوسیدونکو ته ویل شوي چې ولي باید له ایران څخه بښنه وغواړي. د فراه ولي تیره میاشت ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران طالب مشران ته کورونه او لوړ امکانات ورکړي دي. دغه راز د فراه یو شمېر نور اوسیدونکو هم په دې ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو ویلي وو. یوسف خان زدران نور تفسیر وړاندې کوي.
د فراه والی وی ایران هغو افغانانو ته د ویزو ورکولو انکار کوي چې د فراه ولایت اوسیدونکي وي. والی محمد عارف شاه جهان د چهارشنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل د فراه اوسیدونکو ته چې په هرات او کندهار کې د ایران قونسلګرۍ ته مراجعه کوي ویل شوی تر هغه چې والی له ایران څخه بخنه نوي غوښتي ویزې نه ورکول کیږي.
قونسلګرۍ هرات او کندهار مردم فرار ویزا نمیتن.
دوی د هرات او کندهار قونسلګری د فراه خلکو ته ویزې نه ورکوي. په هرات کې د ایران قونسل خلکو ته ویلي چې د فراه والی ایران پسې سپکې سپوري ویلي او تر هغه چې د فراه والی لمونږ بخنونه غواړي د فراه خلکو ته ویزې نه ورکوي. ښاغلی شاه جهان تیره میاشت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سپای قدس د ډلې سلاکاران د دې ولایت د پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې له طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کوي. هغه ټینګار کړی چې ایران یو شمیر طالب مشرانو ته په خپل هیواد کې د نورو امکاناتو ترڅنګ کورونه هم ورکړي دي. د فراه والی محمد عارف شاه جهان په دې باور دی چې افغان حکومت د فراه او ایران ترمنځ په 209 کیلومتره ګډه پوله بشپړ کنټرول نه لري چې له امله ایران د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره آزادانه تګ راتګ لري. په هرات او کندهار کې د ایران قونسلګرۍ باید په جنوب او جنوب لویدیځو کې د پرتو ټولو ولایتونو لپاره یو شان خدمات وړاندې کړي. په کابل کې مو د ایران سفارت سره یاده موضوع شریکه کړه خو له انتظار وروسته ویل چې همکاران یې نشته او په دې اړه څه نشي ویلی. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مرستیال او په دغې جرګه کې د فراه استازی سید صفی الله هاشمي وایي په ایران دا ډول تورونه نه انکارېدونکی حقیقت دی خو ایران یې باید بدل د اړیکو په ښه کېدو کې ولټوي.
دا خو د دواړو مملکت ترمنځ یو ښه کار نه دی، بهتر دا ده چې د روابط خښ کړي. دا ترونه خو بېل دي، ولې دا چې خلک ځي او راځي هغلته مهاجرین دي، او دا د ایران حکومت د ډیپلوماتیک له عرف نه او د ګاونډیتوب له مخې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم له ازادي راډیو سره په دې اړه د خپل نظر څرګندولو ژمنه وکړه، خو له اوږدو انتظار سره سره یې هم څه ونه ویل. د هرات د والي وایان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د قونسلګرۍ کار د پڅېدو او کمیدو وویل. جیلاني فرهاد وایي د ولایت اوسیدونکو ته د ویزو نه ورکولو په اړه دوی ته څه راپورونه نه دي رسېدلي، خو د قونسلګرۍ ساختماني چارو په ټوله کې خدمات پڅ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
حکومت او خلکو دیته امادگی شو دلی چې د بخش آباد بند باید جوړ شي. د ایران هیواد دغه ورځی څخه تر اوسه پورې مغرضانه کړنې شروع کړي او زموږ په داخلي چارو کې مداخله شروع کړي. انده چې د نن پرون دا ورو چې فرهان ته د ویزو پور کول کې انکار کړي، او د ایران هیواد ته می دا پیغام دی چې دوی داسې فکر کوي چې په دغه سی فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي، دوی به وکولای شي چې د بخش آباد بند مخنیوي وکړي، د ارمان به پرون نشي.
فضل احمد یوما د فراه ولایت اوسیدونکی، ایران د بخش آباد بند په خاطر دلته مداخله کوي او نه غواړي چې د بخش آباد بند جوړ سي او د رغولو مخنیوي کوي، او همداسې د ایران سپا د قدس سپا دلته په فراه ولایت کې راځي او طالبانو تجهیزوي چې د دغه بند د رغولو څخه مخنیوي وکړي. غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې پرینرژي چې دی د بند د جوړولو څخه مخنیوي وکړي او په فراه ولایت کې ناامني منځته راوړي.
یخه 99 درصد می خود متعلم به فرد یک فرد که ولایت فراد مد زندگی منو تایید منو که اینا همکاری میرا چند وقت جلسه به همه جنگی که به ولایت فراد رخ داده بود، اینا از نگاه گفت هلیکوپتر بده که مامورین سپاه بده به مرد قلاکا اینا اومده بده نشست کرده همکاری دشا همکاری هم میکرد بل همکاری هم مینه دشمنا که میخه که این آب مفت رایگان از اونها گرفته بشه.
د فراه ولایت د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه او شکایتونه مو واوریدل. دوی وایي چې په فراه کې د ایران هڅې زیاتې شوې دي، غواړي چې د بخش آباد بند ونرغول شي. په همدې خاطر د فراه والي ویلي چې د ایران قونسلګرۍ په هرات او کندهار کې د فراه اوسیدونکو ته ویزې بندې کړې دي. په دې اړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د فراه ولایت د اوسیدونکو د دغو ستونزو په اړه تر اوسه څه اقدامات کړي، هڅه مو کړې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وبخي عکس العمل راواخلو، خو هغوی زموږ د پرله پسې تماسونو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. اوس هم د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو که پروگرام واوری چې په افغانستان کې د جرګو مسله پکې څېړل شوې، پام وکړی د اساسي بشري حقوقو پروگرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده، او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفانه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته مونږ کوسې چې میراث وایو.
ډېره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي چې میراث ګروال صاحب که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن یې د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ده. او وارث یا ورثه هغه چاته موږ ویلی سو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوع ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای سي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای سي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي. دغه فرد کوی سي چې له متوفا نه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای سي. یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت ده، یعنی د ارث موجودیت ده، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغو نه یو څه مال موجود وي چې هغه موږ په ورثې باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاتې، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
هغه څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان یې د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګونو، میراث له ځانه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمېږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثې ژوند ده، چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي، چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري دي، یعنی پاغه وجود نه درلودل، یعنی پاغه صورت کې موږ کوای چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغه په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په حضرت کوي چې موږ د مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوی سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوي سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوهم زوی الفروز دي، او دریم زوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوي سي له یو متوفا نه ارث واخلي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راوي چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو مو حکومت خایښ لرو چې مو د وګو باندې بس کړی
فکر چې محکمې لخوا. ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شاده غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئ. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام علما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم قوانين موجود دي؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانی چې وجود لري په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانی لري. اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای سي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نسي کوی چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي هغه په قتل ورسوي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی دی کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسوي په هغه صورت کې دی د میراث حقدار نسي کېدی، یعنی دی نسي کوی سي مال واخلي، ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هر څه اجلتره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي، دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپله د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي، دی نسي کوی چې د میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال موږ ورکوی سي کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دغه زوی نسي کوی چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي نسي کوی خپل مېړنه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معاونې چې په مدني قانون کې هم ذکر سوي، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بلل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، دا اوس مور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. اوریدونکو، تاسو به د جرګي لنوم سره حتمی آشنا یاست. په جرګي به مو خپل فیصله کړی وي، یا به مو هم پکې ګډون کړی وي، او یا به خپل د جرګي غړی پاتې شوی یاست. خو د جرګي د تاریخ او ارزښت واړه به مو ډیر کم فکر کړی وي. موږ په نننۍ خبرونه کې د جرګي د تاریخ سربېره د جرګي پر ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت غږیدل یو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي، او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. کته هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپل ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه سره به مشوره کوله جرګه به کوله په کارونو کې به دیوغوی نظر اخسته کله کله به خپل نظر پر خودو دیوغوی نظر به معنی په دې اړه باندې ډیر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر محل باندې د غزا لپاره د پاوچ د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه. د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله را نه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دو آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد وایي چې په افغاني ټولنه کې د جرګې د رامنځته کېدا کوم ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د جرګې تاریخ ډیر لرغونی دی.
لکه څنګه چې پښتني ټولنه دغسې کلتوري ارزښتونه لري او د تاریخ پورې قید نه دي، دغسې جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پرې اواري کړې دي. جرګه یو هغه اصل دی چې نن سبا په ماډرن شکل کې مونږ ورته پارلمان رئیستلی دی، خو جرګه تر هغه ځکه زخه ګڼم چې زموږ په پارلمان باندې ډیر مصرف کیږي، خو په جرګه باندې هغومره مصرف نه کیږي، ځکه چې جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې رابلل کیږي. روزانه ورته داسې حاضري نه وي. په درې میاشتو کې، په شپږ میاشتو کې، حتی په کال کې چې کله د یوې مهمې مسلې دپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته رابلل کیږي. نو جرګه زموږ د کلتور داسې یوه برخه ده چې که چرته ونه پالل شي او وسړیږي نو فکر وکړه چې زموږ ټولنه به شړېدلې وي.
دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاق بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سر او کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلی کې چې جرګه وي، د جرګې مشران معلومي، هلته به امن وي. څه جرګه نه یې دغه څه ګډوډي بي. په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو هم کړی ده، دوه قومونه سر جنګونه کړي دي، د دوه کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و. چې هغه ظالم نن هم نسته، دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه، موږ څه کوو؟ د ولس منګیري عوام څه څه ویلې دلته معلومات پس لګه موږ دا پریکړه کوو. نو جرګه مار کدی پر احتیاط جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه د ظالم خاطر معلوم نه کاغذ جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو ما وړه وایي.
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنۍ یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخ ته راشي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه ستونزه مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلی مسایل ډیر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنۍ خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کیږي. او اکثریت کلی داسې دي چې هلته دوی د ترون زمون سره اوسېږي، نو اتمنه ترون زمون په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثرا شخړې پیخیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رم دغه ده چې مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کېنوي. کم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت، او بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
د ده په خبره چې جرګه ډېرې ښې ګڼې لري، خو وخت نا وخت ستونزې هم پیښولی شي. دا چې جرګه ولې ناکامیږي او څه زیان لري، ساپه زیاتوي.
یو ځین وخت داسي شي جرګه ناکام شي، یعنی یو طرف ونه مني، ځکه معمولا کم سره چې جرګه دغه په ځین بنوي هغه کوشش کوي چې ځان د جرګې د خلکو نه وباسي او یا جرګې ته غاړه کې نه دي. کله مالی مسله وي، مالی شخړه وي، نو بیا د دوړو جوانبونه دوی مچلغه اخلي، یو څه مقدار پیسې ته اخلي. که چیرې یو جانب جرګه ونه مني، نو د جرګې کم کسان چې هغوی د صلاحیت لري هغه بل جانب ته چې متضرر دی یا نقصان ته رسېدل دی، د همدغه پیسو نه دغه مشکل حل کوي. فرض که چیرې مشکل جنجال په یو لک افغانۍ باندې وي، نو د دوی نه دواړه جانبونه یو نیم لک افغانۍ اخلي امانت په شکل باندې یا د مشرقې په نوم باندې. دا د دوی سره کله چې جرګه فیصله وکړي په 50,000 باندې یا په یو لک افغانۍ باندې، نو دغه یو نیم لک افغانۍ چې د کم کس ناغستي دا اخلي او دغه کم سره چې متضرر دی د خپل حق ورکوي. جرګه کامل صلاحیت لري.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د یوې جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګې ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او عنعنوي جرګې دي. ملک بادام ابراهیم خیل چې وخت نا وخت جرګې کوي وایي چې جرګې د ستونزو د حل غوره لار ده. نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړې ده.
ما خو ډېرو جرګو غړي توپ کړی ده، ان تقریبا تر مشورتي جرګې پورې چې دولت هم غوښتي د خپل ولایت په نمایندګۍ باندې، او موږ خو چې کومه مسله په قانوني مکتب کې چې موږ اکثره زیاتې د جرګو لار نه کوو.
ته خپل کله چې راتوي څومره جرګو کې به دې ګډون کړی؟
په حساب نه راته معلومیږي، خو همیشه هم خلک جرګو ته غواړي. دا اوس هم دوه جرګو ته چې هغه ته د مړي جرګې دي ته دعوت کړي دي.
د دې چې جرګې کې سره ته وکړه چې ګډون دې پکې کړی او هغه مسله جنجالي سي وي په ځای دې چې حل شي.
چې کوم موضوع کې ګډون کړی تر اوسه هم پرې کنه ده تر څو جنجالي سي وي، او دې خاطر ما کش کړی ده چې له جنجاله یو بس، ځکه خو څوک غواړي دې لپاره غواړي چې هغه موضوع ته حل کړي. کوچان خو داسي اصول لري چې غاښونه پور لري په خوا خلکو خجه کې ورکولي، اته د غاښو د ماتې دوه اصول تللي، خو بل اخره د الله په توکل باندې درسوي حل شوی دی. موږ دواړه جانبانو نه مچلګا ورته وایي پیسې ته اخلو. مثال موضوع ته ګورو، غاټه نه ډېرې او وړې نه کمې، هغه پیسې ته اخلو. بیا دوی خاتون لیکو ګوته په لګو جانبانو، بیا موږ ورته وایي چې توی وړای واکه نه داسي واکه موږ فیصله وکړه او ار جانب نه منل هغه مچلګا لاړه ده. بیا یو خط چې لیکو چې دا دولت ته او خلکو ته او قام ته دا ملامت.
کله ستاسو جرګه کې ګډون کوي فایده څه ده په دې کې؟
فایده خو موږ شخصي فایده هم پکې نسته.
نو بیا ولې ګډون کوي؟
خو بس خلک هم غواړي نو د دوه مسلمانانو منځ کې یو د فیصله وکړي دا مې ودی اجر کړه.
یعنی وړي وایس دا یو مانوي ګټه ده او خوي ګټه ده.
آی خیر شه، و نور کو موږ چانه پیسې غواړو نه پیسې راکې نه دا تقاضات لرو. بس څوک کوم ځای پیژني اگر ته ټلیفون کې یا راځي راځي یا موټر راولي ولې مالته ان د لا ان د رسول موږ فیصله
بیا څنګه هغه چاپ فیصله کوي او فیصله نه خوشاله بیا سوغات د سلونګي کالی کوم څه درته اخلي
سوغات خلا ایدا ده او نور موږ کوم دغه نه لرو کوم څه
درته
اخیستي سوغات خود څه ده چې یو سړی به وسړي ته تحفه ورکړي یو لونګي به ورکړي یو جوړه کالی به ورته کوي یو چپن به ورته دا سوغات او موږ دغه نه تلر موږ خیشات نه تلر
خوښ خونه لري کوم څه درته اخیستي کنه
طبعا
بیا څنګه چې خوش حیدر ته اخلي کې بیکاره مخه
کالی او لونګي د موږ خو دغه سوغات نور
خو موږ
د بوتخاک اوسیدونکو نصر الله بیا وایي چې یو شمیر جرګې بیا د شخصي علایقو پر بنسټ کیږي او دا ډول جرګې ګڼ تاوانونه لري. نوموړی د خپلې مسلې کیسه داسې کوي.
جرګې خو ملتي جرګې ستړې کړې، خو داسې جرګې مرغلې دي چې مثال یو په دوچن باندې فیصله هم ربنې سوې دي او په نچ شي باندې یو ری اول مځکه ربنې خرڅ کړله، پس رغنه بیرته بیا ربنې راغی اما په مځکه قبضه راولګول سپینګیر راغل سپینګیر دوی سپین ملک افغانۍ ربنې کې کو دي. اوچ پوچ کو سمسل په کور کې ما تقریبا ټوټه در در زر افغانۍ درلې، در در زر افغانۍ ما درلې دوی سپین ملک افغانۍ په ما باندې سپینګیر مثال د خو د پوریا جرګې کې کو ده. ایا مثال د دې خلاصېدو لار ده؟ نن هم مسلم دما په دې ځله باندې دومره درد ده سیلاندازي نه ډېر مزات تر دې نه علاوه تر مصر مسلم دومره تیر زیاتې سره په تقریبا نه مې مرسته کې تر پاکستان راغلی ما چې کزه درته شي نور تی سابي ګم نه یو خبر خو نه ده نه دوه دي زه په دې خې پیغام چې په داخله افغانستان کې چې جرګې ته ملا وتل په جرګې کې توان کېږي فائدہ من کېږي کنه دا یو څه فیصله بدل کوي چې پیږي کې به ته توان دي غریب سړي لپاره دي مالدار لپاره نه مثال دي زوروا کې لپاره نه ماته ولا کې خوندوري ښکاریږي.
د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي ادارات د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کی په اسلامي تعلیماتو کې وځکړو کې د دې ته صلح ویل کی د هغه ابتدا د اسلام نه په قضایی اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعی او مدعیه دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعی مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي، باید هغه ورباندې جاری سي. نو مخکې له دینه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیري او مشران مخاور خلک.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، azadiradio.com. او کچېری غواړي لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1424، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وہی کچھ
ہے جو مدام کل کل دی کوئی زور ہے کیا بھی میں پاکستان گورے سے مدام
تو ابھی سے ایک کسی کے از خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادی پتاپو کی پروگرام تاوده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.